د ورځې لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یوه تازه مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پر تنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملاً یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشی شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په 13 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د USAID یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوري ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د USAID د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د USAID د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پرېکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د USAID د سرمفتش په توګه کار کاوه او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 چاودنو غږ یې اورېدلی دی. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې تاسو ته د ازادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بې وزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. دا مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بې وزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولای شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی ای ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولای شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجهیز نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړی کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ساده رادیو قدرمن اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو ته لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ لمشري آسیې احمدی سره زما مرکو ووري. خو لمړی تاندې څنګه
سانگی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوان انجنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لو انجنۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنونکو تجربه خو دلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې پخوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا دي چې همکاران دي، د دې پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږني، ګیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. لبد مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېرې ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغه سی ووسی. خو حال دغه سی دی چې اوس لپاره دې ته زمينه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیواله ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخ کې البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزای پیغلان به مشخص کړي وو په دې ګونه په خا او چایان به یو ډېر به البته د ټالونو به وچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به تاله دا سر به ولاړ بیا به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ وو یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي وو دوی وکړه. اما نور اضافه ساتره نه وو او نارینه و د پاره لوبي دغه فوټبال ډیر استعمالیږي. په خو هم ډیر کېده اوس هم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیرو لوبي ډیر کېده، د مردوکو لوبي ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبه نسې دی هغه لرګي ورسو دغه لوبي درې دانې ډیر کېنه دی به د لرا ټول سو د اګي جنګي داسا تیرې په ډیر واغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه شو ورځ او په ورځ زاب نه و فقط هغه ګان به جوش کړي به ځکه دوی هدف دا اوسې باید خرسي هم سي او ساتيرې هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سلا اګان به جنګي دل چرګ جنګي دا او د زیرکی او خپل مرغان نوم یېر سو مشهور ساتيريان وي سپ کندار کې وکیدل داسې جنګي علي مرغان پښ کې پیدا کړ په ګروپ کې د نیولا بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نن ساتيري بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېنستله د سیل د پاره دغه شیان به په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سم. اما د شوزو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتيري نه سپه خوا به ټالونه ډېر وه دا انجنو به هغه خاله خاله ساتيري د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کور کې او داسې خاله ساتيري به د باندې به راووتلې کوچنی خیمه به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتيري کوون الکان خو وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځ مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه او فوټبال به دغه ساتيري کوي دوی ترمنځ سټیر اف پرخصوي د تر لوبه ساتيري دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بل ډیریږي تنورې لوبه ټول شاته پرې شول انجنونو لپاره کوم ساتيري نسسې حقیقت و کواړه ما شومان دي کدا لویان دي هغه کم سن یې کغټ سن یې مقصد هغه په نامه کې جلی بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتيري نست
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتيري سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دي حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شمغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلی به د دوړو ترمنځ شد اما د دې تر څنګه زدانو غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوري که ووري که مقصد که هر سنوال به باید په دغه لوب باندې مشغول اوسه ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډیر شنه هر لوب که الک به کینچلی به زموږ لپاره ډیره قټمنه ده او موږ د ډیرو ستونزو مشکلاتو را زه اوس الکان سړي ولارد سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سي ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشويشات او مشکلاتونه سي په ذهن کې ګرځي هغه ټول له منځه ولارد سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سي فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله ک ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته سکې لوی نجلۍ سي ځې دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونه کم سینه نجونې سي اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی مونږ ورته وایو چې اکثره مونږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کېږي، 15 بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې مونږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي. بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپاکه هغه دالو به اوبیل دی یا دغه کس زیږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا ډنډه کلک ورته وي. ډنډه کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګي چې بیا د شل سانتي لارګي په وهي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د ډنډه کلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دوی دي سي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دا کې لږ تاثیرات په هغه باندې کړی دی په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیزه لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورځي په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغه ډل کې او چاته لاس ورول او بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پری خدل کیږي، مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی په کې ډیر چلیږي. دغه ډول لوبه
سومره بیا ځوانان ته زیان رسي یو بل جوبلوی زکه دوی پهلوانی کوي.
ځوانانو ته خزیان په دې نه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی پسمکه باندې غورځي، او یا هغه لوب هم چې هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کې کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کړي دوی او څه چلکی ور سره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاونډ کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکي زده، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چلکي چالاکی از دی سر کم چالاکی په پهلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پری خودل یا چپتا باندې وکي ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي. معلومات دته کیږي چې ما کدغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای، غلار چاره ور معلوم وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وي که څه هم هغه د بډایل لحاظ یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولیږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونه هم اوړي.
داسې د اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دي پاک اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخ کې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه وو، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به وو، لکه د واده یو اړخ د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ وو، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان وو چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبه ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی، د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له دې څخه درس واخیستل شي او دا ثابت کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملاتړ د حیثیت لري.
فخر به تاسو پیغام پلانډ توګه په دې اکل هم ولرو چې هم دنیا پرمختګ کړي، ټکنالوژي د بیلابیلې لوبی دی بیلابیل سرگرمی دی په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپل دودیز لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي ډیر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکل هم ولرو.
یو خدای دی چې هغه لوبی چې په خپو ځوانانو کې د پخوانیو خلکو لخلې موږ ته را پاتې دی یا پخا یا موږ په مشنتوب کې کولې هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري، مثلا خصه